یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشه د کابل پر وخت د غرمې 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرام يم او دا یو ساته پښتو خبرونه د رامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ پر مخ وړم. وابورې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اسلام آباد ته د طالبانو د مرکچی پلاوی د ورتلو په اړه د ملګرو ملتونو سازمان ته د پاکستان پر ضد شکایت کړی دی. نور موضوعات هم لرو د خبرونې د هم نیمایي نور بس ته ونیزي خبرونې ته ځانګړې شوې، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو چې احمد تکلیف دیکوی.
ټاکل شوی چې د سعودي عربستان ولیعهد پاکستان ته د سفر پر مهال د طالبانو له استازو سره وګوري. د افغانستان د کرنیزو محصولاتو نندارتون نن په متحده عربي اماراتو کې پرانستل کیږي، او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ اعلان کړی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد عملیات کامیاب شوی دی او د دوی خلافت د رنګېدو په حال کې دی. السلام علیکم، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. ټاکل شوی چې د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان د طالبانو له پلاوي سره وګوري. دا خبره د پاکستان د حکومت د دوو معتبرو سرچینو په حواله خپور شوی دی. محمد بن سلمان نن د فبروري په 18 نیټه پاکستان ته ځي. پاکستانی چارواکو ریټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې د طالبانو پلاوی به سبا دوشنبه په اسلام آباد کې له سعودي ولیعهد سره وګوري. پاکستانی چارواکو د خپلو هویتونو د پټ پاتې کېدو په شرط خبري کړي او ویلي دي چې دا مسله محرمه ده. خو د طالبانو ویان ریټرز خبري اژانس ته ویلي چې له شاهزاده محمد بن سلمان سره د هغوی د پلاوی کتنه لنه ده پلان شوې. د راپورونو له مخې د دوشنبه په ورځ د طالبانو استازي په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره هم ګوري، خو د زلمی خلیلزاد لخوا په دې اړه کوم بیان تر اوسه نه دی خپور شوی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غني سره وکتل. د ارګ یو خبر پانه وایي چې میرمن مرکل په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کړی دی. انګلا مرکل ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د سولې د یوې موافقې له تطبیق سره هم د ژمنې مرسته کوي. وبخښه، انګلا مرکل ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د سولې د موافقې له تطبیق سره به هم مرسته وکړي. د جرمني صدر اعظم پرون د فبروري په 18 په مونیخ خار کې نړیوالې امنیتي غونډې ته په وینا کې امریکا ته خبرداری ورکړ چې له افغانستانه په بیړه د عسکرو ایستل به ناوړه عواقب ولري. جرمني او امریکا دواړه په افغانستان کې سرتیری لري. ناټو په افغانستان کې نږدې 10,000 عسکر لري چې تر نمایي زیاتې امریکایان دي. د افغانستان د کرنیزو محصولاتو نندارتون نن د فبروري په 18 په متحده عربي اماراتو کې پرانستل کیږي. د افغانستان د کرنې وزارت ویان اکبر رستمی ویلي چې دا نندارتون به 4 ورځې پرانیستی وي. رستمی وویل په دې نندارتون کې د افغانستان د یو شمیر تجارتي شرکتونو استازي او بزګر ګډون کوي. د کرنې وزارت د ویان په وینا د افغانستان د وچې میوې او زعفران سوداګر به له بهرنیو تجارانو سره د 50 میلیون ډالرو په ارزښت قراردادونه هم لاسلیک کړي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر اعلان وکړ چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خلافت د رنګېدو په حال کې دی. ډونالد ټرمپ پر اروپایي متحدانو غږ وکړ چې په سوریا کې څه باندې 800 افراطي وسلوال چې نول شوي دي خپلو هیوادونو ته ستنه کړي. ولسمشر ټرمپ پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل امریکا له برتانیا، فرانسې، جرمني او نورو متحدانو غوښتنه کوي چې دا جنګیالي چې د دې هیوادونو اتباع دي او امریکایي پوځیانو نیولې دي ستانه او محاکمه یې کړي. ډونالد ټرمپ لیکلي د داعش خلافت د زوال په حال کې دی، خو نوموړی زیاتوي اوس د نورو وخت دی چې تر خپلې وسې اقدامات وکړي. ښاغلی ټرمپ ټینګار کوي چې امریکایي ځواکونه د خلافت پر وړاندې له بشپړې بریا وروسته له سوریه وځي. د راپورونو له مخې د اروپا او نورو هیوادونو سلګونه وګړي منځني ختیځ ته تللي دي چې د افراطي ډلو په پلوي په جګړو کې برخه واخلي. هیدر ناور چې د ولسمشر ډانلډ ترامپ لخوا په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر په توګه انتخاب شوی وای، د دې څوکۍ د منلو په اړه لغور کولو تیره شوې ده. د خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کړې ده. میرمن ناور پرون په یو اعلامیه کې وویل، د خپلې کورنۍ او ځان په ګټه دا ګڼم چې د دې مقام له منلو شاته شم. ګڼو انتقاد کوونکو د 49 کلنې ناور د کاندیداتورۍ په اړه پوښتنې مطرح کړې وې. دوی ادعا کوله چې هغه د بهرنۍ ډیپلوماسۍ او پالیسۍ په برخو کې تجربه نه لري او د دې مهمې څوکۍ لپاره پر شرایطو برابره نه ده. هیدر ناور چې پخوا د ای بی سی او فاکس نیوز ټلویزیونونو وینده او خبریاله وه، په 2018 کال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وینده شوه. په پام کې وه چې میرمن ناور د نیکی هیلی پر ځای په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیرې په توګه خپله دنده پیل کړي. میرمن هیلی په 13 اکتوبر میاشت کې اعلان کړی و چې د 2018 کال په پای کې به دا دنده پرېږدي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د برتانیې د دفاع پر وزیر د جګړې د وزیر نوم کې خود لدې یو ورځ مخکې د برتانیې دفاع وزیر ویلي و چې روسیه د غرب د پارولو هڅې کوي. ګوین ویلس من د جمعې په ورځ د جرمني په مونشن ښار کې نړیوالې امنیتي غونډې ته وویل، روسیه هڅه کړي چې غرب د وسلو په داسې نوې مسابقه کې ښکیل شي چې خپله هیڅ علاقه نه ورسره لري او نه غواړي. هغه همدارس پر روسیې تور پورې کړی و چې په وچه او سمندر کې غیر قانوني فعالیت کوي او پر مسکو یې غږ وکړ چې له غرب سره د خبرو له لارې خپل روابط ښه کړي. د هغه په ځواب کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون د فبروري په 14 د مونشن په کانفرنس کې وویل چې د ویلمسن په څیر د جګړې وزیر له ناټو پرته هیڅ بل چاته اجازه نه ورکوي چې په خپلو سرحدونو کې فعالیت وکړي. دا خبرونه
درنو دوستانو مننه چې ازادي رادیو ته غوږی او سید دې سات مهم کورنۍ او بهرنی خبرونه احمد تکل وړاندې کړل. که غواړئ دا نور تاوده مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان حکومت اسلام آباد ته د طالبانو د مرکچی پلاوی د ورتلو پاړه د ملګرو ملتونو سازمان ته د پاکستان پر ضد شکایت کړي.
تر روابط بین دوال بعد ابای کشوری و بلکی خصوص مخالفینه که از یک جای به جای دیگه میره و در سازمان ملل متحد هم اونا در لست
پام دی. اړه د نړیوالو چارو د یو کارپو خالد سادات سره هم غږیدلی یو.
اوس ویر دا موجوده ده چې طالبان غهیان کده سولې د پروسې تر ځکیږي او د پاکستان د هوا سره مشوره کوي. دا د افغانستان د خلکو لپاره پرواني شکل او د افغانستان د حکومت لپاره یو شک دی، یو ګمان دی.
په یو بل راپور کې باور چې د کندهار او کابل لوی لار لا هم د غزنی د مقر ولسوالي اوسیدونکو لوري د ترافیکو پر مخ تړلې ده. مظاهره کوونکي کومې غوښتنې لري؟
مو یو مدني حرکت کوو او دې حرکت ته به دوام ورکړو.
ټول ولسوالي باید ورایت شي. زه خپل درسنۍ د کلی اوسیدونکو یې اندګلان
ما حق مور باید پیتا ولسوالي مقر باید په ولایت تبدل شي.
نور مسایل هم لرو. د خبرونه مو د ورځې تر 2 بجې دوام لري. رسره پات شو. مغاګلا ازادي رادیو ناوړې د هم د خبرونې لومړی مطلب. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې اسلام آباد ته د طالبانو د مرکچی پلاوی د ورتلو پاړه د مرګولو ملتونو سازمان ته د پاکستان پر ضد شکایت کړي. د دې وزارت وایي نن لا ازادي رادیو سره په مرکه کې دا خبر تایید کړ. په همدې حال کې د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي چې د پاکستان په هیڅ هیواد د حق نه لري چې د نړیوالو قوانینو خلاف عمل وکړي. جزئیات د نسیم شفق پر راپور کې.
د سلام پوړاندې کورو سره افغان حکومت د ملګرو ملتونو سازمان ته د پاکستان پر ضد لدی عمل شکایت کړی چې د طالبانو مرکچی پلاوی ته اسلام آباد ته د ورتګ بلنه ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان سیبغت احمدی تایید کړ چې افغان حکومت د ملګرو ملتونو سازمان ته د یو لیک په استولو سره له پاکستان شکایت کړی، خو په دې اړه جزئیات ورنکړل. خو ځینو رسنیو راپور ورکړی چې افغان حکومت په دې لیک ویلي چې پاکستان د افغان حکومت سره له سلام مشورې پرته د طالبانو مرکچی پلاوی هغه هیوا ته بللای او دا د طالبانو د رسمیت پیژندلو په معنا ده. په عین حال کې د ورسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مرستیال محمد داوود کلکانی وایي چې هیوادونه باید له دولتونو سره اړیکې ولري، نه د هغه په خبره له وسلوالو مخالفو ډلو سره.
د وای د دولتونو ترمنز اړیکو کې د هیوادونو اتباع په تیر هغه مخالفین چې له یو ځای نه بل ځای ته ځي او پاین حل کې د ملګرو ملتونو په سازمان کې هم په تور لیست کې دي باید نړیوالې اړیکې مراعات شي او له دولتونو سره اړیکې ونیول شي. طالبانو تیرونه دی به اعلامیه په خبرولو سره تایید کړی چې د دې ډلې مرکچی پلاوی د پاکستان په بلنه اسلام آباد ته سفر کوي. د دې ډلې په اعلامیه کې راغلی چې د پلاوی به د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د غراز د پاکستان له صدر اعظم سره په بیلابیلو مسایلو خبرې وکړي. په همدې حال کې رویټرز خبری آژانس راپور ورکړی چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان هم اسلام آباد ته د سفر په ترڅ کې د طالبانو له مرکچی پلاوی سره ګوري. افغانستان د سلواغي په 14مه د مسکو د سولې د دوه ورځنۍ غونډې په اړه چې روسیې طالبان هم ورته بللی وو د ملګرو ملتونو سازمان ته شکایت وکړ، خو لا تر اوسه نه د معلومه چې ملګری ملتونو به په دې اړه څه اقدام وکړي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مرستیال محمد داود کلکانی د هیوادونو لخوا په خپل سره د طالبانو مرکچی پلاوی ته بلنه ورکول له اندېښنې ډکه موضوع بولي او وایي چې افغان حکومت باید په دې اړه مخکې اقدام کړی وای. دای وی په خوشنۍ سره افغان حکومت نو وخت اقدام کړی، باید دا مسایل جدي ونیسي او د افغانستان حکومت یو فعال ډیپلوماسي تر لاس لاندې ونیسي. پاکستان له هغو هیوادونو څخه دی چې په 1996 میلادي کال کې د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت پیژندلی وو او اوس هم د طالبانو له ډلې نه په ملاتړ تورندی. اوس ولیدل شي چې د ملګرو ملتونو سازمان ته د افغان حکومت دا شکایت به د پاکستان په ضد د کومو اقداماتو لامل وګرځي.
ډیر زیاته مننه درنو اوریدونکو چې ازادي راډیو ته غوږ یاستئ. و موریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي اسلام آباد ته د طالبانو د مرکچی پلاوی د ورتلو په اړه د ملګرو ملتونو سازمان ته د پاکستان پر ضد شکایت کړی دی. په همدې مسله کې پاتې کیږو. په ورته وخت کې یو شمیر سیاسي څیړونکي وایي چې طالبان لا تر اوسه هغه ډله نه ده چې تر هیواد وکولی شي سفرونه وکړي، چې هر هیواد ته وکولی شي سفرونه وکړي. له دې ډلې خالد سادات ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت دا حق لري چې له طالبانو د پاکستان د ملاتړ په اړه شکایت وکړي. خغلی سادات سره نسیم شفق مرکه کړي، هغه د پښتنې په جواب کې وویل
د فکر کوم تر اوسه پورې طالبان په رسمي ډول داسې یو حد ته نه دي رسیدلي چې د دولتونو سره د مستقل اړیکې جوړې کړي، خصوصا هغه اړیکې چې هغه موږ په نړیوالو اړیکو کې د بین المللي نظام په اډانه کې د دولتونو لپاره صلاحیت تعریف کړو. ځکه طالبان تر اوسه پورې حقوقي بین المللي شخصیت نه دی، نو نشي کولی د دولتونو سره مستقل اړیکې جوړ کاندي. اوس چې پاکستان طالبان دا وخت کې طالبانو مرکزي پلاوي سره ګوري، دلته دوه شکونه رامنځته کیږي. یو شک دا ده چې په سیاسي بوتي کې ګورو طالبان د طالبانو د وجود نه، د طالبانو د شتون نه، او د طالبانو له جګړې څخه پاکستان ګټه وړي ده، حتی په افغانستان کې ګرم مداخله کوي. اوس ویر دا موجوده ده چې طالبان غواړي چې د سولې د پروسې سره ځکه کیږي او د پاکستان د هیوا سره مشوره کوي. دا د افغانستان د خلکو لپاره پرواني شکل او د افغانستان د حکومت لپاره یو شک دی، یو ګمان دی. دغه مهمه خبره ده په نړیوالو حقوقو کې اوس د دولت صلاحیت کوي د ملګرو ملتونو په منشور کې چې چون طالبان د افغان دولت پر وړاندې جنګیږي، یو جنګي کتله ده، اوس پاکستاني میزبانی کوي، پاکستاني قربتوب کوي، او دا عین بحث لکه څنګه چې په جګړه کې ورڅخه حمایه کوي. افغانستان حق لري د نړیوالو حقوقو په چوکاټ کې چې ملګری ملتونو ته مراجعه وکړي او د امنیت شورا ته خپل شکایت وړاندې کړي، ځکه دا د افغانستان په چارو کې ګرم مداخله او نظامي مداخله ده.
اوس به د ملګرو ملتونو د سازمان په ځانګړي ډول د امنیت شورا اقدام په دې برخه کې څه وي؟
ملګری ملتونو دوه نوي اقدامات کولای شي. یو انفرادي اقدامات دي چې په یو شکل ملګری ملتونو کولای شي. په دې مفهوم باندې چې د امنیت شورا پریکړه د ملګری ملتونو د منشور پر اساس، د نه د شری مادي پر اساس، یو څلور ختمه او درې څلور ختمه دي پر اساس، فقط د پاکستان پر وړاندې یو تعداد تعزیرات وځ کول شي. دغه تعزیرات په لمړي قدم کې د توسيعي بڼه لري، په دیم قدم کې اقتصادي تعزیرات دي، او د وسره ختم ماده د ملګرو ملتونو د منشور هغه نظامی اقدامات د پاکستان پر وړاندې کول شي. او به ګورو چې د دې شکایت پر وړاندې افغان حکومت څومره د تعقیب صلاحیت لري، او د دې شکایت د تعقیب لپاره باید افغان دولت خلاص پکاش لدې شکایت نه ځان په ګټه استفاده وکړي.
بله، اوس د دغه شکایت سره سم مخکې افغانستان د روسیې څخه هم ورته شکایت کړی او څو ورځې وړاندې تاسو په جریان کې است. د افغانستان حکومت نور څه پیغام ورکولای شي، هم طالبانو ته او هم په ځنګړي ډول د سیمه هیوادونو ته؟
طالبان ته باید په ډاګه وویل شي، دغه پیغام رسول شي. هر څومره چې د پاکستان سره کې یا د پاکستان د سیاستوالو سره، د پاکستان د نظامیانو سره د مشورې وکړي، همدارنګه د امریکا د نظامیانو سره بلاخره د روسانو سره کېدی کې د ایران د مقام سره کلی تماسونه نسی دغه تماسونه طالبان د دایمي جګړې د جګړې د دایمي حل لپاره نشي رسولې په دې مفهوم باندې چې بین الافغاني مذاکرات یوازینی تضمین دی چې کولای شي په افغانستان کې جګړه ختمه کړي زما باور دی چې د بین الافغاني مذاکرات لپاره لار نشي ورولې او هرګز منګه دی د دې جګړې د دایمي حل لپاره تعریف نشور کولای
د نړیوالو چارو افغان کارپوه سید خالد سادات او چیز همکار نسیم شفق ور سره خبرې کولې
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
او اوس هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه نجیب صافی وړاندې کوي
د افغانستان د مالی وزارت وایي د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت لخوا انلاین پلورنځیو ته تر جواز ویشلو وروسته به له دغو پلورنځیو هم مالیه واخیستل شي دغه وزارت د مطبوعاتو مسؤل فردین خان نن ازادي راډیو ته وویل چې له دغو پلورنځیو به د عوایدو د راټولولو د ترسل عمل پر بنسټ مالیه واخیستل شي په ورته وخت کې د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خان جان الکوزي ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د اقتصادي پراختیا لپاره د دغو پلورنځیو فعالیت ګټور دی او خلکو ته به هم اسانتیاوی برابرې شي د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت لخوا د بدخشان په کشم ولسوالۍ کې د منو حاصلاتو لپاره د ښه زمینې په هدف یو ټولنه جوړه شوه د کرنې او مالداری وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي راډیو ته ویل دغه ټولنه به د منو د تولیدونکو ترمنځ ښه همغږي رامنځته کړي نوموړي ویل تر دې وړاندې هم د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د کرنې وزارت د بڼوالۍ او مالداری د ملي پروګرام لخوا د میوو او سبو د تولیدونکو ټولنې جوړې شوې دي د یادونې ده چې د کرنې وزارت د بڼوالۍ او مالداری ملي پروګرام له 2012 میلادي کال څخه په نوموړي ولایت کې فعال دی نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځنیو خوراکي توکو به یو بوجۍ قزاقي وړه 1400 افغاني د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 1480 افغاني د وریجو یو 3.5 بوجۍ 2000 افغاني 14 لیټر غوړي 0 افغاني د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 50 او یو لیټر ډیزل هم په 50 افغاني پلورل کیږي او همدارس په شزاده سره کې د ځنیو بهرنیو اسعارو سره افغاني په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 1000 افغاني 50 پوله یو ورو په یورو 1000 افغانۍ 50 پوله یو انګلیسي پاوند 1590 افغانۍ او یا پوله یو سعودي ریال 900 افغانۍ اتیا پوله زر جنې تومن شپږ افغانۍ 50 پوله او زر پاکستاني کلداري 1515 افغانۍ
نمونګه غلا ازادي رادیو ناورې کغواړی د خبري خبرونه او نورې خبرونه زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ په damodazadiradio.com اوس ورزو غزنی ته د غزنی د مقر او زینو نور ولسوالي سلګونه اوسیدونکو چې په مقر کې د کابل کندهار لوی لار دی تراس پتو غل تیرو څلور ورځې څخه تړلې وای تر هغه بخپل اعتراضونو ته دوام ورکوي تر سوې چې غختنی نبي منل شوی دوی د مقر د ولایت کې دوه غختنه کوي حبیب الرحمن تاثیر په اړه راپور راکوي
دا غزنی په مقر ولسوالۍ کې د سلګونه تنه اعتراض کوونکو له لوري نن څلور مورز لا هم د کابل کندهار لوی لار د هر ډول ټرافیکو پر مخ تړلې ده د غشتنه لري چې د غزنی مقر ولسوالۍ دی ولایت سي او د غزنی ترڅنګ د زابل او پکتیکا ولایت ځینې ولسوالۍ دی هم دغه نوې ولایت برخه سي
خپل حق د خپل حقوق کې چاته نه ورکو چې موږ غواړو نه پریدو دته میاس ویکر شل شپې ویکای و میاس ویکر دی میاس ویکر تر مو ولاړ یو دا سړک په من کړی په خپل حق تر
مو یو مدني حرکت کوو او دې حرکت ته به دوام ورکړم
په فورس باندې باید ورایت سي زه خپل درسنې د کلی وسیدونکو کین دی ګلان
ما د حق ما را باید بیتا ولسوالي مقر باید په ولایت تبدل شه
د وایي د سردار محمد داود خان د حکومت په وخت د ولسوالۍ د ولایت کې دوجمنه سوي وا خو تر اوسه پورې نه د عملی سوي د دغه اعتراض کوونکو یو غړي انجنیر شهزاده اسیم ازادي رادیو ته وویل د ولسوالۍ په هر لحاظ ولایت ته جوړ ولسوالۍ ده
دا د غازی امان الله خان په وخت کې حکومت د قصر جوړ سو یو ستراتیژیک موقعیت لري او بیا د سردار داود خان په وخت کې د ولایت کېدلو پلان او حتی هغه اقداري د مقرسوي لکه ګیلان او بندو ډیله دا یو ورته ولسوالۍ کې په همدې خاطر باندې د مقر او شاوخوا سره اته ولسوالی چې درې دی پکتیکا ولسوالی دی یو دی زابل ولسوالی د خاک افغان درې ولسوالی نور مقر سره دی یو خپل د مقر ولسوالی دی دوه اته ولسوالی وګړي راوتلی او زرګونه وګړي وو دوی د لارین په دی خاطر کړی د لارې بند کړی دی.
عبدالرحمن مسلح چې د غزنی په سیاسي او جغرافیایي حالاتو پوره نظر لري آزادی رادیو ته وویل ک مقر ولایت سي د غزنی په ټولو څنګلورو ولایتونو کې ورسره امنیتي بدلون راتلای سي.
په جغرافیوي لحاظ باندې لغزنی نه د مقر لري ده په وسنی وخت کې د مقر ولایت کېدل ګټه لري تاوان نه لري ځکه چې د امنیت په لحاظ باندې دا په لومړی نمبر شاره باندې پرته ده. د کندهار او کابل او د کندهار او غزنی یا د کندهار او کابل سړک باندې پرته ولسوالی ده ځین ولسونه سره څنګه کېدل یا ما ویل سیمبل نور ولسوالی سره هم دغه توافق تر رسیدلی بلکې د پکتیکا ولایت له نور ولسوالی سره هم توافق تر رسیدلی.
د غزنی دولتي چارواکي هم دغه اعتراض کوونکو غشتنه پر ځای غنی یا وایي د مقور ولسوالی له قومي مشرانو سره یې لیدل دي ترڅو دغه ستونزې ته د پای ټکی کېږدي. د ولایت ویان محمد عارف نوري ازادي رادیو ته وویل
د ټلیفون لاري والي سیبم له دوی سره خبرې کړې دي څو دوی دغه لاريون ته د پایټکې کیږدي او خپل غشتنې د رسمي مراجعو لاري پر رسمي توګه باندې په مرکز کابل کې تعقیب کړي. د ولایت رهبری به هم ورسره همکار ووسی.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی د جاغورو ترڅنګ پر 15 ولسوالیو د ولایت کې دوه بحث نه روان دي خو ډیرای کسان دغه کار ته د شک په سترګه ګوري او وایي تر شای سیاسي حرکت او پلانونه لیدل کېږي.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سهم یو نړیواله مسله د امریکا ولسمشر وایي په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خلافت د ړنګېدو په حال کې دی او اروپایي متحدان باید د دې ډلې په سوونو وسلوال چې دوی نیولي تسلیم شي. دا مسله نوریاس نوري تعقیب کړې ده. هم د وسره سره د پراګ له سټډیو په مستقیم شکل وصل دی. نوري صاحب ستړي مشي که پایلې لدینه کو چې ولسمشر ټرمپ په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په اړه څه ویلي دي؟
بل اکرام صاحب لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر اعلان وکړ د اسلامي دولت ډلې یا داعش خلافت د لنګېدو په حال کې دی او له اروپایي متحدانو هم غواړي چې په سوریه کې له 800 زیات افراطي وسله وال چې نیول شوي تسلیم شي. ډونالډ ترامپ په یو ټویټ کې وویل امریکا له برېټانیا، فرانسې، جرمني او نورو اروپایي متحدانو غوښتنه کوي چې په سوریه کې د داعش ډلې له 800 زیات وسله وال چې دوی نیولي بیرته تسلیم شي او هلته محاکمه کړي. ترامپ لیکلی د داعش خلافت د لنګېدو په حال کې دی خو بدیل هم دومره ښه نه دی چې موږ اړ شو دوی ور وسپارو. ترامپ لیکلی دغه وسله وال به اروپا ته چیرې چې دوی هڅه کوي بیرته لاړ شي نفوذ وکړي او متحده ایالات دا ننداره نشي کولی. ترامپ وایي اوس د نورو وخت دی چې خپله دنده چې ترسره کولی شي سرته ورسوي. ترامپ دغه راز ټینګار وکړ چې موږ د خلافت په وړاندې تر بشپړې بریا وروسته له سوریې ووزو. بلې کوم صاحب
نوری صاحب بل پوښتنه دا ده چې ولسمشر ترامپ ولې له اروپایي هیوادونو غواړي چې داعش وسله وال باید تسلیم شي؟
له دې مخکې اروپایي او یو شمېر نورو هیوادونو ویلي چې په سلګونو وګړي یې منځني ختیځ ته تللي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش او نورو افراطي ډلو په پلوي په جګړو کې برخه واخلي. په همدې خاطر هم ترامپ دغه اعلان کړی دی. د بهرنیو هیوادونو یو شمېر دغه اتباع وژل شوي، په سوریه کې یو شمېر نور هم نیول شوي او ځینو نورو هم هڅه کړې چې بیرته له هیوادونو تستانه شي. یو شمېر چارواکو هم له سوریې دغه افراطي ډلو د بیرته راګرځېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. البته خپل هیوادونو ته د یادونې وړ بولو چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په 2014 میلادي کال کې په سوریه او عراق کې ډېرې ځمکې ونیولې او د اسلامي خلافت په نوم واکمني اعلان کړې چې د واکمني په تیرو څو کلونو کې هم له بشري حقونو څخه جدي سرغړونې کړې او ډېر تروریستي حملې هم د نړۍ په ګوټ ګوټ کې ترسره کړې دي. په تیر بیا په اروپایي هیوادونو خو له څو کلونو جګړو وروسته په دواړو هیوادونو سوریه او عراق کې د امریکا ملاتړو ځواکونو دغه سخت دریځ ډله ډېره ځپلې او هغوی کوچنیو سیمو ته په شاتګ مجبوره کړې چې په دې وروستۍ مرحله کې دغه سیمې هم له لاسه ووزي. البته د یادونې وړ بولو چې د امریکا ولسمشر له دې مخکې د تیر کال په ډسمبر کې هم په خپل دې اعلان سره چې داعش ډله په سوریه کې ماته شوې او خپل 2000 سرتیري به له دې هیواد وباسي د امریکا د کانګرس غړي او خپل متحدین ډېر ایران کړل. انتقاد کوونکي وایي چې د امریکایي ځواکونو په وټلو سره به په سوریه کې وخلار رامنځته شي چې ور سره به د اسلامي دولت ډله په سوریه او عراق کې بیرته ځان سره منسجم کړي. بل اکرام صاحب
ډیره زیاته مننه. درنو دوستانو، واموریدل چې د امریکا ولسمشر وایي په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش خلافت درنګېدو په حال کې د بیرته راګرځو کابل ته. د افغان حکومت یو باوري سرچینه د کابل پروسې د دریم پړاونه سي د ځنډېدو خبر ورکوي. دغه سرچینه چې نغواړي نومي واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې دغه ناستې د ځنډېدو لامل سیمه ایز تحولات او د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ د سولې مذاکرات دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د اداري پلاوي ځینې غړي وایي هڅې روانې دي څو په دغه ناسته کې د طالبانو استازي هم ګډون ولري. په دې اړه نور حال د واصل وصال پر راپور کې
د کابل پروسې ناسته چې ټاکل شوې وه د 1499 مریض کال د وري میاشتې په لومړۍ اونۍ کې ترسره شي ځنډېدلې ده. په افغان حکومت کې یو سرچینه چې نغ وړي نومې واخیستل شي، د شنبې پورس ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو او د امریکا د استازو ترمنځ مذاکرات او سیمه ایز تحولات د دې لامل شوي چې دغه ناسته وځنډېږي. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني په کابل کې ناسته ته ویلي وو چې د راتلونکي کال د وري میاشتې په لومړۍ اونۍ کې به د کابل پروسې درېمه ناسته وشي چې پکې به د تلپاتې له پسرنګوالي او د افغان کډوالو په اړه بحثونه وشي. د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې د مستقیمو خبرو پیلیدل به د دغه ناستې اصلي ایجنډا وي. د بهرنیو چارو وزارت ویان سیبغت احمد ویلي دي چې دغه ناسته به تر نورو بدله وي، ځکه دغه په خبره د افغانستان د سولې په اړه اوس سیمه ایز او نړیواله اجماع رامنځته شوې ده. د کابل پروسې په ناستو کې د سیمې او د نړۍ د هیوادونو استازي ګډون کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د منشي مرستیال عرفان الله عرفان د دغه ناستې ترسره کېدل ګټور بولي او په دې باور دی چې هڅې روانې دي څو د طالبانو د ډلې استازي هم په دغه ناسته کې ګډون وکړي.
دغه شی د خلاص طالبانو حکومت پرمنځ کې دوی ناسته ولري او مخامخ خبرې وکړي د سولې پاکړه، نو بیا کېدای شي چې د کابل پروسه یا کابل په ناسته کې د طالبانو نماینده فزیکی حضور ولري او موږ وشو کولای مستقیمه توګه یا بل سره خبره حال کو او بل سره د سولې پاتلا بحث ولرو.
د کابل پروسې دوی مناسته د 1499 مریض کال د کپ په میاشت کې په پلازمینه کابل کې وشو چې پکې د 15 د ډیرو هیوادونو نړیوالو سازمانونو استادو ګډون کړو. ولسمشر محمد اشرف غنی په دغه ناسته کې طالبانو ته یو لړ وړاندیزونه وکړل چې پکې اوربند طالبان د یو سیاسي ګوند په توګه پیژندل، د قانون سره سم د اساسي قانون تعدیل، د بندیانو خوشی کول او له تور لیسخه د طالبانو د نمونو ایستل شامل دي. د کابل پروسې لومړی ناسته د 1499 مریض کال د جوزا په میاشت کې په کابل کې وشو چې پکې له طالبانو سره پرته له قید او شرطه د سولې خبرې، له دغې ډلې سره د سولې لپاره د واضحه تګلارې د طرحې جوړولو او له پاکستان سره خبرې کول د دغې ناستې د بحث مهم موارد ول. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
زموږ غږ آزادي راډیو ناوري. اوس هم د کابل چاپ نن ورځې ورځپاڼو ته سر ورکار کوو چې کوم مهم ټکي پکې راغلي دي، اجمل تورمان ورته کتنه کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې پر بیلابیلو موضوعاتو، سولې، له دغه هیواد نه د امریکایي پوځیانو د وتلو او انتخاباتو په اړه لیکلي دي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې په خپل مطلب کې لیکلي، افغان حکومت پاکستان ته د طالبانو د مذاکراتي ټیم د استازو پر اعلان شوی سفر ملګرو ملتونو ته رسمن شکایت کړی دی. په مطلب کې راغلي بی بی سي د هغه رسمي لیک متن ترلاسه کړی چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ په دې اړه د امنیت شورا د بندیزونو ځانګړي کمیټې ته استولې ده. ورځپاڼه لیکي په دغه لیک کې ویل شوی چې پاکستان ته د طالب استازو د اعلان شوی احتمالي سفر پاړه له افغان حکومت سره هیڅ ډول سلا مشوره نه ده شوی او د طالبانو سره د پاکستانی چارواکو لیدنه به د دې ډلې د رسمیت پیژندنې په معنا وي. لیکوال لیکي په لیک کې دا هم راغلي چې طالبان د افغانستان سوله او ثبات ګواښي او پاکستان ته د تلونکي طالب پلاوي نه غړي د ملګرو ملتونو د بندیزونو په ځانګړي نوم لاړ کې دي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل مطلب کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه لیکلي دي. هیواد لیکي د امریکا د دفاع سرپرست وزیر ویلي چې له افغانستان نه د ځواکونو هر ډول احتمالي وتل به متحدینو سره په همغږۍ ترسره شي. په مطلب کې د نوموړي په حواله راغلي چې امریکا به یوازې او په خپل سر دا کار ونه کړي. ورځپاڼې په خپل دغه مطلب کې دا هم لیکلي چې پیتریک شانهان ویلي موږ په دې هم غږېدلیو چې پر طالبانو د فشار په خاطر څنګه له افغان او دفاعي ځواکونو خپل ملاتړ پراخ کړو. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا د خپلې نننۍ غړي په سر مقاله کې لیکلي د ولسمشرۍ انتخاباتو ته نږدې کیږو او دا د ټولو کاندیدانو لپاره د اهمیت وړ موضوع ده، ځکه دوی غواړي په خپلو قانوني هڅو سره په دغو انتخاباتو کې بری خپل کړي. په سر مقاله کې راغلي چې کاندیدان د خلکو د رایو خپلولو لپاره د انتخاباتي کمپاینونو حق لري چې وروسته به اعلان شي، خو د سر مقاله لیکونکي اندېښنه داره چې په افغانستان کې برحال ولسمشران له وخته مخکې غیر قانوني کمپاینونه کوي. ورځپاڼه لیکي چې په دې اړه د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو کاندیدان هم اندېښنه لري او ویلي چې د هیواد زعامت له دولتي امکاناتو نه په استفادې سره غواړي سیاسي ګټه اخیستنه ترسره او د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې خپل بریا ته کار وکړي.
زموږ غږ آزادي راډیو ناوړی مننه چې تر دې دمه له آزادي راډیو سره یاستې. زموږ دا او نورې خپرونې پر ویب سایټ هم تعقیبولی شي په تمه د آزادي راډیو ډاټ کام. اوس هم د خپرونې دوهمې برخې ته ور داخليږو. احمد تکل به لومړی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کړي، لاغې وروسته مرسلین ارسلا د نوربستونیزه خپرونه لري. له آزادي راډیو سره پاتې شي.
ټاکل شوی چې د سعودي عربستان ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان پاکستان ته د سفر په ترڅ کې د طالبانو له استازو سره وګوري. پاکستانی چارواکو ویلي چې د طالبانو پلاوی به سبا دوشنبه په اسلام آباد کې له سعودي ولیعهد سره وګوري. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ اعلان کړ او د سولې د موافقې په تطبیق کې د مرستې ژمنه وکړه. د افغانستان د کرنیزو محصولاتو څلور ورځنۍ نندارتون نن په متحده عربی اماراتو کې پرانستل کیږي. افغان چارواکي وایي چې په دې نندارتون کې به د افغانستان یو شمیر تجارتي شرکتونو استازي او بزګر ګډون وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون اعلان وکړ چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خلافت د ړنګېدو په حال کې دی. ښاغلی ټرمپ پر اروپایي متحدانو غږ وکړ چې په سوریه کې څه باندې 800 افراطي وسلوال چې د دې هیوادونو وګړي دي او امریکایي پوځیانو نیولې دي خپل هیوادونو تستانه او محاکمه کړي. او هیدر ناورت چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر په توګه غوره شوې ده وایي د خپل کورنۍ او ځان په ګټه دا غني چې د دې مقام لمنلو ډډه وکړي.
بس دی شکست سکوت.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، من مرسلین ارسلا شما را به یکی دیگر از برنامه های شکست سکوت خوش آمدید میگم. د نور بسته خپرونې درنو اوریدونکو، له 2001 کال راهیسې د زده کوونکو په ځانګړي توګه د نجونو پر مخ ته ښوونځي ور پرانیستل شو. د رسمي شمیرو لمخې اوس مهال په ټول هیواد کې د زده کوونکو شمیر نږدې 10 میلیون تر رسیدي چې د تخمین لمخې څه باندې 1.5 سلنه نجونې دي. خولدی ټولو فرصتونو سره سره شته امنیتی ټولنیزي کلتوري خندونه او اقتصادي ستونزې د لامل شوي چې لا هم څه باندې 3 میلیون ماشومان خوانځي ته لټک څخه محروم شي چې لدې جملې شپې ته سلنه انجونې دي. در برنامه امروز شکست سکوت مرسل زوزای ژورنالیست آزاد و فعال حقوق زن را با خود در برنامه داریم که به ایشان خوش آمدید میگم.
سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته وایم هله د چنن واورین اورځي هم په خیر پیل کړی و.
ډیر زیاته مننه. د لومړي پښتنې په توګه غواړم پښتم چې د انجونو د زده کړو اوسنۍ وضعیت څنګه ارزوي.
ډیر زیاته مننه. کچېره دې تر شو چې په دې ورسته یو کې د انجونو حالات یا کوم وضعیت چې دی په ټولنه کې او په دې اوسنۍ وخت کې نسبت تیر کالو ته ډیر خسوي دی. موږ ویلې سو چې موږ په لرو پرتو سیمو کې هم البته خوانځي لرو پرانیستي دي، اما یوازینی ستونزه چې ده دا د چړډيري کورنۍ د ته اجازه نه ورکوي تر څو چې انجونې خوانځي یو ته ولاړ شي او زده کړې وکړي، او کچېره اجازه هم ورکوي هغوی ته تر اووم یا هم شپږم صنف پورې دوی غواړي چې د دوی انجونې زده کړې وکړي، او وروسته دغې نه دوی دې ته اړ کیږي چې هغوی البته واده ته اړ کړی یا وادونه وکړي یا دغه سیستم زیدي چې بلاخره غوي د زده کړو څخه پاتې کیږي. رښتیا هم چې د انجونو په مقابل کې په دې ورسته کې کار سوی دی، اما ډيري کارونه په کابل کې تر سره سوی دي. موږ نو شو ویل چې دغه په کلو او باندو کې هم تر سره سوی دي. زه د پکتیا د دغه سیستم يم چې تر اوسه حالت خوانځي نشته دي او کشته دي هم کورنۍ اجازه نه ورکوي تر څو چې انجونې مکتب ته لارسیا خوانځي ته لارسیا زده کړی وکړي، ځکه چې غوي دي هم داسې پاتې سوی دي. اما دا چې د دوی لپاره څه کارونه وشي د به کله شي تاسو پوښتنی ووسی چې په غو کې ځواب شي.
بلې، زه غواړم پندې اړه پوښتنه وکړم چې د ولس کلنو په تیرې دو سره ولې داسې ذهنیت تر اوسه په کورنیو کې حاکم دی چې هغه د نجونو البته د تعلیم دوام ته زړه نه کوي او نجونو ته د کورنۍ اجازه نه ورکوي چې خپل تعلیم ته دوام ورکړي؟
بله، موږ څو ستونزې لرو. عمده ستونزې مو د امنیت نشتون دی او د دې ترڅنګ رسم او رواج دی او د ښوونځیو نبوت یا هم کموالی دی په ځینو سیمو کې چې اصلا وجود نه لري، او د دې ترڅنګ د خو او مسلکي معلمینو یا د خزینه او معلمینو نشتون دی. او قبل یا مخکې د دې چې یو جنې هغه سن پوره کوي د اتلس کلنې هغه واده ته ورکړول کېږي، واده ور باندې کېږي او غوي د تړکی چې بل اخره دوی باید واده وکړي او کورانه یو ته یو ذهنیت نه دا ورکړ سوی د هغه ستونزې دي. امنیت نشټون په ټوله ټولنه کې هم دغه مشکل دی. کچېره موږ د کابل نه خایو تر ټولو ولایتو پورې، خصوصا هغه ولایت چې ډيري پښتانه پکې شون کې پکتیا، خوست، پکتیکا، دوی د دې لپاره چې امنیت نشټ چدې او د امنیت نشټواله یا هم د طالبانو شتون په دغه سو کلو او باندو کې د دې لامل سوې دی چې غوي زړه نه خکې یا هم مکاتب سوځول کیږي، لمنځه وړل کیږي، غوي زړه نه خکې چې غوي خپلې لورګانې خوانځي ته ورولېږي او یا هم ک لیږي هم ډیر کم وخت پاره ورولېږي څلورم یا پنځم صنف پورې. او د دې ترڅنګ رسم او رواجونه دي. تاسو پیګی چې موږ ټولنه ډیر په دې باندې البته فوکس لري یا هم دې باندې ډیر فکر کوي کچېری د مالورنن خوانځي ته لاړ سی هغه ته خلک وایي چې والد خوانځي ته ځي، والد درس ویل، والد دغه کار تر سره کړ، یا هم سبا ورځ د موږ په مقابل کې را پاسیږي او موږ ته وایي چې تاسو درس نه دی ویلې، تاسو په دې باندې نه پیګی او موږ په دې باندې پیګو. نو دغه سیستم زیدیم او د دې ترڅنګ د مکاتب یا هم د خوانځي نشټون دی چې مخکمه هم په خپل خبرو کیا دکړه چې وګړي د تخن زړه نه کوي چې خپل لورګانې یا انجونې لرو ساحو ته ولېږي، چې کده شي په یو کلی کې یو خون یو خوانځای ووسی هغه هم ډیر لري ووسی دای هم لامل دی
په بخنی سره کې په دې باندې تم شو چې په کم عمر کې د ودونو په اړه دال ډیر لوی ستونزه ده. د پهنی وزارت هم د دې شکایت لري او د ملګرو ملتونو اداره یونیسف هم له دې موضوع نه شکایت لري. هغه دی وایي چې په جلی باندې ډیر مصرف کیږي، هغه خوانځي کې درس وایي، بیا کله چې ووم یا تم ټولګي ته ورسیږي کورنۍ هغه د زده کړو د دوام نه محرومي او په کم عمر کې وادت هڅه یا مجبوره کوي. دغه ستونزه د لکم زینه سرچینه اخلي او ولې په دغه تر اوسه پورې چې موږ اول اسکل نو په دانه به کې یاستو ولې د تغیرات نه دی راغلي؟ علت څه دی؟ د کورنۍ ترمنز د عام په هوای نشته، د غیر په برخه کې کار نه دی شوی، یا دا چې د دودونو دوام د ناوړه دودونو څه دی چې البته ویل کیږي چې بنجلې د کور دا او بعد په کور کې پاتې شي؟ دا دیر حاکم دی.
بله، ایوا خبره ده چې د موک ملا امامان صاحبان دا باید همیشه په خپل خبرو کې خصوصا د جمعې په ورځ کوم چې دوی لري په دې کې همیشه دا باید یاد کړي چې وجلې نه باید مخکې د اتلس کلونو څخه واده تا ورکلسی او دغه باید عامه په هایوای وسی. همیشه موږ دغه سیستم زلرو نه یوازې په ولایتو کې بلکې په کابل کې هم دغه سیستم زیدي. په لورو پراتو سیمو کې موږ تر اوسه هم دغه سیستم زلرو. د خبره پاتې چې موږ په لورو ولایتو کې یا هم دغه ولایتو کې چې اصلا اوس ستونزې لري او دغه ستونزې هم ډېری دي. موږ باید لمړی عامه په هوای وکړو دا چې څنګه یو پلا یو مور خپل لور باید وهڅوي خپل زوی باید وهڅوي چې غوښ د کړی وکړي دا یو رسانې کولای سي چې دغه کار وکړي او د دې ترڅنګ یو ملایمام کولای سي چې دغه کار وکړي خو دغه کار ډیر کم سوی کچېری معرف هر څومره وغوړي چې مکاتب جوړ کړي او هر څومره ډیر زیات ووسی هر څومره معلمین ووسی اما کچېری دوی عامه ذهنیت ته پام ونه کړي عامه ذهنیت رامنځته نشي اصلا په دې برخه کې هیڅ کار نه کیږي
بل تاسو ته اشاره وکړه د پندې موضوع کې به امپاتې شو په یو کورنۍ کې تر ډیره افغانستان کې ویل کیږي چې تبعیضي چلند د هلک او نجلۍ ترمنځ کیږي دغه تبعیضي چلند کورنۍ ولې کې ګوري ماته سو د اسلام له نظرم کو ګورو انسانان د عقیده په اساس او انسانان مساوي خلق شوی دي چې جلې څالک نو په کورنۍ کې هيا د اسلامي له لحاظم دا درک نشته چې تبعیضي چلند پاتې ورسیږي او په غړ ډول چالکان د تعلیم او تحصیل د دوام حق لري نجلۍ هم اماسي حق ورکړ شي دا ذهنیت ولې نه دی رامنځته شوی
به هم امغه بیرته خپل خبري تر ګرځو حج اوقاف وزارت تر اوسه په دې نه دی توانیدلای چې دوی په دې برخه کې کار وکړي او د دوی دنده امداد چې ملای مامانو ته دوی واضح کړي چې د یو خځه او یو الک یا وجینې یا یو زوی د دوی ترمنځ مساوات وجود نه لري خځه هم همغه حقوق لري نارینه هم همغه حقوق لري اما د چي وی کورنۍ ولی دغه کارونه کې په دې باندې موږ هم پیګو او تاسو هم پیګی چې د سواد سطح راټیټه ده یو کورنۍ فکر کوي چې زوی پراتلون کې غوې د پاره کولې سي پیسې راوړي کولې سي ورته هرڅ وکړي اما یو جنې نسی کوله چې نه موږ په دې باندې باور یو چې یو جنې هم کولې سي چې کار وکړي یو جنې هم کولې چې زړه کړی وکړي که چې په قران شریف کې دو دو پار راغلی دي چې دوی باید زده کړی وکړي چې مو غواړو چې یو ښه ټولنه ولرو یو ښه راتلونکی ولرو د کورنۍ د پاره مو د ټولنې د پاره مو موږ باید په خپل انجونو باندې زده کړی وکړو
بلې تاسو د حج او اوقاف وزارت په ټوله کې د دولت مسولیت ته او
د رسنیو مسولیت
ته اشاره وکړه بیا ځینی وخت انتقادونه پدیم کې چې میلیونه ډالر په دې راغله مدني ادارو مدني بنسټونو دی باندې د تور کړ چې په دې برخه کې کارو کې ترڅو د غزمینه پراخه کې اما په هواي چې ادارې مې سکیول کورنۍ سره کار وکړي د دې ادارو یا د دې مدني بنسټونو یا د مؤسسو فعالیتونه تاسو څونه مؤثر بولې په تیرو ولسو کلو کې ځکه مو تاسو ګورو امانه شاهد یاسو چې وضعیت ډیر زیات تغیر نه دی کړی په ولایتونو کې او د دې وظیفه دا و چې په ولایتو کې کار وکړي د دې فعالیت څنګه
زه غواړم یو خبره وکړم دا چې ډيري مدني ټورنني رامنځته شوې دي ډيري البته انجوګانی رامنځته شوې دي ډيري د یو په نامه د بل په نامه ډيري کسان غواړي چې بل خراغه پیسې تر لاسه کړي د ما په نظر دغه ټول د دې لپاره رامنځته شوې دي چې دوی خپل هغه پروژې عملی کړي نور هیڅ هدف نه لري هغه پروژې په څه باندې عملی کوي پیسې راوخلي یو دوه نفر راکینی چې دغه مګدوت ترننګ ورکو مګدوت ادا کار وکړو دوت ادا کار وکړو اما هغه اصلي کارونه چې دوی باید وکړي کلو بندو ته لاړسي خلکو ته ورسي ترننګ ورته ورکړي اما ذهنیت ورکړي خلکو ته د خبرې نشته دي د او هغه په نامه پیسې راخستل کیږي د خو تاسو هم پیګي مو هم پیګو چې بلاخره دا یو چور غونډه ګرځي تاسو
غواړي وایي چې فساد شوی په دې برخه
کې خو په باید وایي چې فساد شوی دی
بله د فقره برخه تر شو تر ډیره کی چې ډیره کورنۍ مخ تاسو خپل اشاره وکړه چې ډیره کورنۍ د تازري نه چې پنځونو باندې سرمایه گذاري وکړي ځکه هغه د راتلونکو فکر کوي چې الکان د ډیره کولې شي یو اقتصادي حامی وسی پر راتلونکو کې د فقر بخپل څونه د جنونو د تعلیم مخنی ولې د ځکه ماته یو فقیر ټول نه یو
فقر هم کولای سي چې د دوه مخاوني سي اما موږ نشو ویلای چې یو جنې چې فقیر ده په فقیر کورنۍ کې پیدا شوی دغه باید همغه سي تل فقیر ووسی نه موږ باید انجونې خپل باید بل اخره را پاسي ما مخ کې هم دې ته اشاره درلوده زه د پکتیا د دس یو ولسوالیم چې اصلا الته د انجونو لپاره هیڅ کوانځای نشته کچېری همشته دي او دې ته زر نه کوي چې خپل انجونې کوانځي ته ولګي اما خپل انجونې هم باید بل اخره را پاتي او دوی باید زدکړو ته پام وکړي، دوی باید خپل راتلونکو ته پام وکړي، او دوی باید دا وایي چې زه کولای سم چې دغه کار تر سره کړم. کچیر موږ تاسو وایي چې نه زه دغه کار نشم تر سره کولای، د دې ماده هودې څخه نه وزي، نو خپل هم سړی زپل کیږي او بلخره هغه سي پاتې کیږي. موږ باید خپل انجونې هم را پاسي او کار وکړي. حق حق او حقوق چې خدای ورته ورکړي دي په ټولنه کې حق او حقوق لري، هغه باید خپل هم تر لاسه کړي.
یعنی تاسو غواړئ چې وایي چې دغه د انجونو د تعلیم او تحصیل نه دوام د فقر دوام لامل کیږي، ځکه تر ډیره متاسف دې ټکی ته متوجه وي چې د کور هغه په افغانستان کې د کړاوونو لامل د نامنی لامل کله چې په جګړه کې یا په کوم ناخوالو کې د کور هغه نفقه یا حامی مالی چې یو نر بل کیږي نارینه هغه لمینځي یا هم د دې ملاتړ نه لاس اخلي، نو کورنۍ فقر سره مخ کیږي. خو کله چې انجلۍ یا د کور هغه خزینه غړي کله کدا سواد ولري یا حرفه تلاس رسي ول نه کول شي او حامی هم وسې د کورنۍ غړي،
ځکه
چې په ډيري برخه کې مونږ د دې ته متوجي یاست یا مونږ د سي پیخي لرو چې کله د کور غړي حتی کوم مثال په توګه موته چوایم وي، خو د کور هغه خزینه کې سواد لري یا درس ور کړی یا په دې برخه کې خپل
مشمول کار کوي فعالیت کوي. بله رښتیا هم
د مسلکی خونکو په اړه مخکې تاسو یادونه وکړه، متاسو په تیر څو کلونو کې په څو برخو کې چې ډیر کډرونه روزلیا یو برخه هم دغه د خونې او روزنې برخه ده چې معلمین مروزلی دي. یلات څه دي چې تر اوسه موږ په دې نه ستوونیدل چې موږ د خزینه خونکو په برخه کې خود کفایت ورسیګو او یو کیفیت را مې سکو کولاتونو کې
نه یو څه ده چې موږ غواړو چې کار وکړو. البته میرمنې غواړي چې کار وکړي، بلخره غوی غواړي چې یو لاس راوړنه ولري، اما ما مخکې هم اشاره دې ته درلوده چې امنیتی ستونزې د دې لامل سوي دي چې بلخره حقوق دې ته اړ کړی چې یو محدود ساحه کې کار وکړي. کچېری زه په کابل کې کار کوم، زه نشم مثلا پکتیا ته تلای چې زه هلته یو خون کې وسم یا مدني فعال وسم یا ژورنالیست وسم، نشم کولای. دا د امنیتی ستونزو له کبله د خنډ را منځته شوی دی. او د دې ترڅنګ سودې ته اشاره درلوده چې مسلکی خونکي موږ په کابل کې یعنی د هټ نه زیات خونکي لرو، اته اوغوی هر امتحان کې چې ګډون کوي اوغوی بیا پاتې راځي، د دې لامل چې اوغوی هغه محدود خونکي چې ضرورت ورته لري اوغوی نسی او نور پاتې کیږي. موږ کولای شو چې دغه نور خونکي ولایت ته ولېګو، اما مشکل څه دی؟ نامنی د دې لامل ګرځیدلې چې بلاخره دوی بیرته هم په کابل کې ووسی به سرنوشت پاتې سي او دغه سي پاتې سي. نو کچيري امنیت ووسی په کلو په باندو کې هر څوک زړه کوي، زه اصلا خپل زړه کوم چې لاړ سم په پکتیا کې یو ژورنالیست ووسم، په پکتیا کې کار وکم، په پکتیا د لپاره فعالیتونه تر سره کوم، اما امنیتی ستونزې د دې لامل ګرځیدي چې هر چاته بلاخره یو خند جوړ سي.
ډیر زیاته مننه تاسو نه شنوندای عزیز رادیو آزادی، شما برنامه شکست سکوت را میشنوین. ما شماره های تماس با برنامه را اعلام میکنم، شما میتونین با استفاده از این شماره ها با ما تماس بگیرین و سوالاتون را از مهمان برنامه مطرح کنین. شماره تماس ما 0799 20 35 40 و شماره بعدی است 0700 82 27 55. شماره پښتو هم تکرارم 0999 40 45. بل شمیره ده 0902 25 55. شنونده داریم، میشنویم کی هستن و از کجا تماس گرفتن. بله بفرمایید.
بله مرسلی و سلام علیکم
سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم
سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم په دغه باره کې د آگاهي دادن، یعنی موږ باید ګلمنه چې دوی پر دغو موضوعګانو باندې پر نورو موضوعګانو بس کړي، یو پر موادي مخدر باندې بس نه کړي او یو ښځو پر حقوقو باندې بس نه کړي، او کله چې یو بل ملا را ولاړ شي وایي چې خپل د خور حقوق ورته هغه ته دیموکرات وایي، او حال دا چې دوی د دیموکرات په معنا نه پوهېږي. نو باوجود دې چې خرافات هم شته وو، دودو دستور هم شته وو، څومره وسه په پټ کې ورکول دا مظلوم په کم شنه ډول په غیرون ولور اخیستل، هغه د ایوان په مقابل کې خرڅول، دا هغه شی دی چې یو صلی الله علیه و ایوان تاسو د مرمنې سیم په ستار باندې خو دې دا نه امنی او دا خرافات او رواجات دا دود او دستور ولې په پښتو نشم چې دونه ډیر دی.
بله، زم غواړم تاسو نو پوښتم یو مسله ده چې اوس په کورنیو کې دا اگاهی را منځته شوې تر ډیره مونږ خپل کورنۍ هم په دې کې ملامت یو، تر ډیره چې علما وباندې هم ملامتي واچو، ځکه کورنۍ هم په دې پوه شوي، فکر نه کوو په یو ډول کورنۍ هم له دغه برخې نه د مسؤلیت څخه اوږه خالي کوي او نه غواړي چې دغه مسؤلیت ومني، ځکه دغه اګاهي رامنځته شوې ده په ټولنه کې اوس.
خو اګاهي نه ده رامنځته شوې، اصلاحات مصري ماشاءالله اصلاحات په کورنۍ کې نه دي، اصلاحات دې دي اصلاح کېږي.
بله، ډیره مننه تاسو پوښتنې ته باتمن شه جواب پوي مننه. او روبل اوریدونکي هم لرو. بله مهرباني. بله ساده مرمش نوین. بله دا اړیکه پرې شوه، بل اړیکه اخلو مهرباني. بله زما غاوري. هلو. بله فکر کوم دا اوریدونکي زمونږ غږ نه اوري، خبرونه ته دوام ورکړو. خوبه دا جوجان خپل دا اوریدونکي پوښتنې ته کرا شو دا دی وای چې علما په دغه دوو برخو کې مشخصا دا یو موضوع نه زمونږ د بحث موضوع ده. په د انجونو د تعلیم او تحصیل برخې ډیر علاقه نه لري چې په دې برخه کې بحث وکړي. څه فکر کوي یو مسله دلته نه ده چې دغه ټولنه کې د دې هم ته ډیره ویره لري چې په دې موضوع باندې ډیر بحث وکړي، د ټولنې لخوانه به څه شي؟ آیا یو انقلاب یا یو حرکت ته اړتیا نه ده تر څو علما په دې پوه شي چې د دې ټولنه تغییر د دې په لاس کې دی او د دې خپل اقدام وکړي او ټولنه تغییر ورکړي؟
د ما په نظر د ما ورور پوښتنې ته ډیر ښه پام وو او د دې ترڅنګ دوی ښې موضوع ته هم اشاره درلوده چې د ښځو په حقوقو او د دې ترڅنګ د مخدرات موادو په وړاندې ډیر کم بسونه کیږي او کچېری هم کیږي غوی بلخره هغه بس داسې تکراری یا هم هغه بس داسې پیلې چې بلخره نه غواړي چې هغه بس ور باندې وسی هغه موضوع باندې. کچری کورنۍ په دې برخه کې کورنۍ ته ذهنیت ورکړل سي، کورنۍ خپل البته او په حوال سي چې د انجونو او د الکانو ترمنځ توپیر نشته، په کوم عمر کې دی ودونو اجازه نشته، کچری دغه رښتیا هم دوی باندې قبول سي، دوی هم خپل زړه کوي بل اخره چې لورګانی لارسي خوندې ته او درس وایي. او د دې ترڅنګ دوی خپختونه درلوده چې د پښتنو په سیمه کې ولې دغه رسم او رواج لمنځه نزي، علت یې څه دی؟ دا د دې رسم او رواج مکتسب دغه کار باید تر سره کړو چې بل اخره دغه رسم او رواج دغه دود او دستور بل اخره لمنځه یوسو، دا مکتسب باید شروع وکړو. کچری وجنی خپل وای چې زه غواړم درس وایم، فکر نه کوم د کورنۍ لزغړی کچری ورسره مخالفي، یو دوه غړی خو به حمایت اتمن کړي، نو کچری هغه دوه غړی د نور سره خبري وکړي ان شاء الله دغه سونه به حل کیږي. اما نه، موږ تاسو خپل باید دغه کار تر سره کړو او دوی ته باید لار وخیو او دوی نه باید حمایت وکړو.
د کورنۍ په برخه کې تاسو ویلې د وضعیت عمومي په بعض ولایت کې متاسف دي، د شاید یاست چې بعض ولایت کې تغییر راغلی، مثلا کې د مثال په توګه یاد کو تیر کال قندار ولایت په جنوبي ولایتونو کې یو لغه ولایتونو څخه و چې د نجونو غډون په خوانځي کې ډیر شوی علت څه بولې؟ اګه هیت خلکو ډیره شوې ده یا په دې برخه کې انجونو خپل اقدام کړی؟
کچری موږ وایو چې حدواړه باید په نظر کې ونیسو، عام اګاهي او د دې ترڅنګ تر رسنیو رامنځته کېدل، د رسنیو د خوا دغه سي خبري کېدل یا هم دغه سي معلومات ورکول د دې لامل سوې دي، او د دې ترڅنګ کې د سي اغه ولایاتو کې یا هم لرو باندې سیمو کې هغه ملای مامانو یا هم د کورنۍ غړو بل اخره موږ په کوم قان کې ژوند کوو، بل اخره خپل انجونې هم باید را پاسي او دوی باید هڅه وکړي. موږ نه یوازې البته د دوی لپاره خوانځي پرانستي دي، بلکې د البته د سواز دکړې برخې هم شته دي چې غوی کولای شي چې غوته هم مراجعه وکړي او د دې د لارې مخې ته لاړ شي.
ډیر مننه. بل اوریدونکي لرو او کوم ځین اړیکه نیولې ده؟ بله سلام علیکم.
سلام توتا درالې ملمنتا فضل هودي ورداګې ماده باندې چاکنا
وردک صاحب ډېر خراغ لاس مېرمنه وکي
مانو ناوکان درالې ملمنه ډېر مهمې پوښتنه وکي او ډېر مهمه وکي د لاله د خبرې تایید باندې زداري ماشي دغه لرو فاتو سیمو کې
گوی د بعد از یو پیغام ولید دوه خلکو د پاره چې او د موږ په سیمو کې مکتب شته، خو بدبختانه د غزن خلک نه غوړي چې یو لورګور ولاړ شي مکتب ته.
بله بله دا اوریدونکو اړیکه پرې شو متاسفانه. خو دا موږ د دې پښتنه ترې یو حد پورې واخیسته د دې ویل چې په زینو. بله بل اوریدونکو لر د بم واخلو ورسته به دې پښتنه ته ورشو. مهرباني وکړي. بله بله زمونږ غږ اورئ؟ بله مهرباني وکړي ستاسو غږ راځي. مهرباني وکړي
آزادۍ رادیو ده.
بله و نوم واخلئ. کوم زینه اړیکه نیولې؟
ما د شمالي اړیکه نیولې وروره د پښتانه. منګه پښتانه
نوم واخلئ. کوم زینه اړیکه نوم بخښنه سره نوم څه دی؟
احسان الله.
او مهرباني احسان الله ورور.
ما د منګه د پښتانه هر ځای کې راځي یو کوم نار کوي بیا ځان ته وصل
بله لکم کزای تغییر کی غغم سم ناراضی مونتا. بله غغاوری. بله بابا خنی سره چی دی اډکم پریشو خد دی دوړ پختنه تقریبا مشابه او چې تر ډیره ستونزه په خلکو کې هم ده. کورنې په دې برخه کې همکاري نه دي او څه دي. زه غواړم مندای پختنه سره یو بل برخه مطرح کوم چې کورنې تر ډیره د غسی ستونزه کوم تاسو په نظر کې ونې زپلې رولاتو کې ماتس کابل کې ژوند کو شاید هم د دې تر ډیره ناروغان ولاتو څخه کابل تر ازي مشخصه برخه ده. خزو برخه کې ده خزي ډیر کابل تر ازي. نو آیا د کورنې د دغه ستونزه څخه د دې نتیجې ته نه دی رسیدلی چې ضرور دا ده چې نجونې باید تعلیم او تحصیل وکړي تر څو موږ له دغه وابستګۍ څخه مرکز ته یا وابستګۍ څخه ووځو او موږ په ولایتونو کې کدرونه ولرو، ډاکټران ولرو، ښوونکي ولرو تر څو وکړو موږ خودکفایي ته ورسیږو.
ما په سر کې د خبرې ته اشاره درلوده، یعنی موږ تقریبا په دې 15 یا هم 14 کلونو کې ما ذهنیت ډیر کړی دی، اما تر هغې کچې چې موږ غواړو نه دی شوی. تاسو مخکې هم په خپلو خبرو کې ویل چې تر اوسه 10% نجونې ښوونځیو ته ځي او دوی زده کړې کړی. نو فکر وکړئ که چېرې موږ دغه 500 حساب کړو، د 500 10% ډېر ښه کټګوري ده، اما موږ چې څنګه کولی شو چې بالاخره دغه ټول رقم له منځه یوسو، څنګه کولی شو چې دوی دپاره یو ښه ماحول، یو ښه محیط ورته برابر کړو تر څو چې هغوی زده کړې وکړي، دا د معارف وزارت کار دی. دوی باید د دوی دپاره شایسته او کتري ښوونکي برابر کړي، هغوی پاره معرفي کړي. یوازنی علت هم دا دی چې په کلو او باندې کې ښوونکي کورنۍ اجازه نه ورکوي تر څو چې لورګانی یا هنجونې ښوونځي ته لاړ شي. دا دی چې هلته ښځینه ښوونکي ډېرې کمې دي چې هغوی ته زده کړې ورکړي. هغوی فکر کوي که چېرې دوی نارینه ښوونکي ته لاړ شي، دغه به ستونزې رامنځته کړي، دا د ناموسي وژنې او دغه نور مسایل رامنځته کیږي. نو د دې دپاره بالاخره دوی دې ته هر سوي دي چې خپلو نجونو ته اجازه ورنکړي. نو دلته باید د پوهنې وزارت هم په دې برخه کې اقدام وکړي، په ولایاتو کې لومړی خون کې تربیه کړي او وروسته د غینه د دوی معرفي کړي. کچیر عملته ووسی غوی د لپاره ډیر خو هم ووسی. نو تاسو پوښتنه ته به هم رسم، رښتیا هم په دې ورسې کې ډیر کار سوی دی په دې برخه کې، اما ذهنیت جوړ سوی دی، اما تر حقیقت چې موخ وړو نه دی جوړ سوی.
بله مننه. یو اوریدونکو لري دا به ورسم تاسو ته وګرځو. مهرباني. بله صدای ما را دارین؟ بله
بله که بده هلمند که جکی ولو سواله که دلته نه کلینک ستاده شده نه یو نغسته نه داروله.
بله و از مونږ بس نن د انجونو د زده کړو په اړه دی. په کجکی ولسوالۍ کې تاسو نو پوښتم چې د انجونو ګډون په ښوونځیو کې څنګه دی؟ ښوونځیو ته انجونې ځي؟
یا نه ځي؟ نو دلته مکتبونه نشته، نو ناراضي دلته معلمان ناراضي.
بله تاسو غوښتنه نده کړې که اقدام نه دی شوی د جوړولو لپاره؟
اقدام نه دی شوی خو مشرانو هم دا غوښتنه ده چې دلته مکتبونه فعال شي او دلته موږ هم دغه هسې غواړو چې وی کړو.
بله د کورنۍ د کورنۍ دی او مشر په توګه که ښوونځی جوړیږي په کجکی کې تاسو دوی ته اماده یې چې نجونې مکتب ته ولګي او لاغو ملاتړ وکړي؟
وا بله ویل نه اماده.
ډیره زیاته مننه. تاسو نه مننه د مکتب په اړه دی، د کلینیک په اړه پوښتنه وکړه. موږ به ته دا موضوع خپل موضوع تر وګرځو. ښوونځی د شمیر د کموالي په اړه مخکې هم تاسو یادونه وکړه، ځینې سیمو کې ښوونځي کم دي او یا دغه میزایونه لري پراته دي ښوونځي. ما تاسو هر کال دی شاید یاستو چې ما تاسو ډیره زیاته بودجه بیرته البته برګشت خوري، نه مصرفیږي، انکشافي بودجه. په ډیرې سیمو کې خوانځي تنجونی واقعا لاسرسي نه لري یا لري دي چې کورنۍ ساس خبره اجازه نه ورکړي چې تنجونی لاړ شي. دغه ته د خلکو هغه تقاضا یا ضرورت ته پاملرنه نه شوي یا دا فقط د کابل څخه د خوانځي ودانې د پروژې په توګه د منځوري شي بدون د دین ساعت تثبیت شي او ساعت میزاینه به تثبیت شي. مشکل چیرې دي؟
تاسو خپل هم پیګی چې په دې روسي کې دولت کې هم ګډوډي رامنځته شوی دي او کله چې یو دولت کې ګډوډي رامنځته شي نو دغه بل اخره وزارتو کې او نور برخو کې به هم همدغه سیسون زیره منځته کیږي ترڅو چې دوی مثلا پیشنهاد کوي ترڅو چې دوی سیسون زی بل اخره ولایت او د ولایت نه مرکز ته رسیږي ته ډیر وخت نسی اتمان یو دوه کال هبونی سي ځکه چې دغه دولتي کارونه دي دونه اسان نه تر سره کیږي. مکتوب دی او پیشنهاد دی او د هر څه دي داسې نه دي چې مستقیما یو کار تر سره کړي. نو دا د عمل ګرځې درې چې بل اخره اوغوی هم سره توریسی د دې کار نه کچری یو ور ورته پیشنهاد وکړي چې موږ په دې ځای کې خون غواړو مکتب غواړو دا غواړو هغه غواړو هم دو خبرو ته چې کچیر توجه ونیسي بیا هم د البته د غوزړه ترکی کې وایي پریګه ده نو هم دغه سیدی نو دلته د پوهنی وزارت مسولیت هم د دې چې کچری یو کورنۍ خپل لور خو البته لیگ یعنی لیگ وګوی باید هلته یو خوانځای ولري یو خ میتود ولري مختص تاسو هم د خبرې چې په ځینو ولایتو کې حتی د پاکستان او د نورو هیوادونو البته متونونه تدریسیږي چې دا هم یو لوی ستونزه ده. نو کله چې موږ دغه مسایل نه به خبر نه اوسو نو ستونزې خواتمن را پیخیږي.
ډیر زیاته مناسبه سود ګډون څخه په نننۍ خبرونه کې شنونده های رادیو آزادی ای بود برنامه ای هفته شکست سکوت و برنامه و هفته دیگر خداوند یار و یاورتان.
استودیوی پی یک